په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د پګواش نړیوال موسسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د یوې هڅې په توګه راتلونکي سه شنبه یو شمېر سیاسي مشران او پخواني جهادي مشران راټولوي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی. نور موضوعات هم سته خو لومړی خبرونه لرو. د پاکستان په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د نړیوال هوایي چلند PIA پیلوټ پروند الوتکې تر سقوط دمخه د پرواز د ادارې مرکز ته د یو ماشین د خرابېدو خبر ورکړی وو. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې سره ښکل شوی دی. د وروسته واورې اول د افغانستان خبرونه له حدیث پر دې څخه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی تامه د شرطلونکو ونې د پګواش نړیواله موسسه له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په کابل کې ناشته وکړي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دامنیک جرمی وی افغان حکومت باید له فساد سره داسې مبارزه وکړي چې پایلې خلکو ته معلومي وي. او یو تازه نظر پښتنه خي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ترسره کېدو لپاره هر کال 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د پګواش نړیواله موسسه له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په کابل کې ناشته وکړي. په کابل کې د دغه موسسې مشر خلیل الله صافی نن ازادي راډیو ته ویل چې په یاده ناشته کې د ګډون لپاره ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي رهبرانو ته بلنه ورکړل شوې. سولې طالبانو سره د سولې د اوربند رامنځته کېدو پاړه یو واحد نظر باندې بحث وکړي.
پګواش کوم د پنځه لسمه د مشتمل د سولې پاړه د هوکلي لپاره ابتدایي مواد تهیه کړی دي. په دوه کې طالبان سره دا شریک شوی دي، څو مشتره په دې خوا باندې دولت سره شریک شوی دي. نو پګواش غواړي چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي.
د پګواش نړیوالې موسسې تر اوسه په یو شمېر هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې پاړه ځینې غیر رسمي ناستې جوړې کړې دي. د دغه موسسې د مسولینو په خبره د سولې پاړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ واحد نظر رامنځته شوی، خو لا هم ډیرو هڅو ته اړتیا ده. په کابل کې د بریتانیا سفیر دامنیک جرمی وی افغان حکومت باید له فساد سره داسې مبارزه وکړي چې پایلې خلکو ته معلومي وي. خاغلی جرمی چې نن په کابل کې د یوې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان په اړه جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل د ملي والی حکومت باید په هر سطح کې چې وي له مفسدو کسانو سره مبارزه وکړي.
And I commend the National Unity Government for having made a start.
دوی وی د ملي والی حکومت تسمنګ مشوره داد چې د فساد پر ضد مبارزه کې د وخی چې عدالت دیو مقام دیو چا مقام او موقف ته ل پام پرته پلی کېدای شي. د بریتانیا سفیر همداراس تاکید وکړ چې هواد هیله لري چې په افغانستان کې د دوی مصرف کیدونکو پیسې د دی افغانانو په ژوند کې تغییر راولي. او یو تازه نظر بوختنه خي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ترسره کېدو لپاره هر کال 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د دغه نظر بوختنه د نتایجو د اعلان په اړه جوړې شوې غونډه کې ویل چې اداري فساد د افغان حکومت مشروعیت ته زیان رسولی دی.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازن حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میرسه. این تقریبا 1 میلیارد دلار رقمی است که ما در سال 2014 سروی کرده بودیم.
د یادې نظر پوښتنې پر اساس په افغانستان کې د اداري فساد په کچه کې د تیرو دوو کلونو په پرتله 1 میلیارد دلار زیاتوالی راغلی دی. په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې وزارت سوتنه پختل شوې دي. د افغانستان لاندې مهم خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه از ما همکارې فرشتې جلال زئی چمتو کړې دي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي نن د جرمني په همبورګ ښار کې خپل کلنۍ غونډه پیلوي چې زیات تمرکز به په سوریه کې پر روان بحران او د اوکراین پر امنیت وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د دې دورځنۍ غونډې تر پیل مخکې پر روسیه ژغ وکړ چې په اروپا کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته او په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د اوربند له ټینګېدو سره کومک وکړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې شتاین مایر پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د سوریې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لاوروف همداراز په همبورګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او په سوریه کې د وضعیت پر خرابوالي خبرې ورسره کړې دي. د سوریه او روسیه مشرانو پرند اوربند لپاره د بشار لسد د رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو د غشتنه رد کړه چې باید هلته پوځي حرکتونه ودرول سی او د هلب د نیول لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار وکړ. د سوریه ولسمشر بشار الاسد له رسنیو سره په مرکو کې د خپلواکو چارونکو او خبری سرچینو رپورټونه تکرار کړي چې وای حکومتي ځواکونه په بشپړ ډول د حلب شار نیولو ته نږدې شوي دي. حلب په سوریه کې د جګړې تر پیل مخکې د دې هیواد له ډیرو ګڼمیشتو ښارونو ګڼل سوی و او له څو کلونو راهیسې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې و چې په بشپړ ډول د دغه ښار نیول به په سوریه کې د شپږکلنې جګړې مخ بدل کړي. د رژیم مخالفو ډلو ویلي چې شپږو غربي قدرتونو په حلب کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې او هلته یې د بشري بحران د پیښېدو ږغ پورته کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې د بشار الاسد رژیم او د مسکو حکومت په حلب کې د بشري مرستو اړتیا ته د بې پروایۍ له امله غندلي دي. خو بشار الاسد او مسکو ویلي چې پر اوربند تر غور مخکې باید ټول وسلوال له حلبه ووزي. په حلب کې د رژیم د مخالفو ملیشو تر واک لاندې سیمو کې لا هم زرګونو ملکي کسان میشتي. د بریتانیا د بارونیو چار وزیر بورس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې سره ښکیل سوي دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې پرون په روم کې د هغه کنفرانس یو ویډیو خپره کړه چې بورس جانسن پکې ویلي چې یو شمېر سیاستوال خپلو سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره له مذهبه ناوړه کار اخلي او د یو مذهب له مختلفو څانګو سره لوبې کوي. جانسن ویلي چې په منځني ختیځ کې داسې یو پیاوړی شخصیت یا شخصیتونه نسته چې د شیا او سنی اسلام ترمنځ پر اختلافونو تیر سي او د ملي مسئلې لپاره خپل خلک سره رایو ځای کړي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می ویلي و چې هغه ګواښ چې د ایران له لورې منځني ختیځ ته پېښېدلی سي څرګند دی او د مخنیوي لپاره باید د خلیج له هیوادونو سره کار کوي. د پاکستان د نړیوال هوایی چلند پی آی ای چارواکی وایي هغه پیلوټ چې پرون یې الوتکې سقوط وکړ، د الوتکې د سقوط څخه مخکې د پرواز د کنټرول ادارې ته خبر ورکړی و. د پی آی ای مشر اعظم سیګل ویلي چې د الوتکې پیلوټ د الوتکې تر سقوط مخکې او د پرواز د ادارې له مرکز سره د ارتباط له بایللو مخکې ټلیفون کړی و او د یوه ماشین د خرابېدو خبرې ورکړی و. د پاکستان د نړیوال هوایی چلند الوتکې پرون له چتراله د اسلام آباد پر لور د پرواز پر مهال په خیبر پښتونخوا کې سقوط وکړ چې و څلوېښت تنه پکې مړه شوه. د پی آی ای مشر اعظم سیګل پرون په اسلام آباد کې وویل په دې پېښه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې سوي، ټول مسافر او د الوتکې کارکوونکي مړه سوي دي. د سیګل په وینا د پېښې په اړه څېړنې روانې دي، خو د ویلي چې الوتکه تر پرواز مخکې روغه وه او د پرواز د معلوماتو د ثبت ماشین هم موندل سوی دی. د چارواکو په وینا د پیش د قربانیانو جسدونه د ډي این اې معاینې او پیژندلګلوۍ لپاره روغتونونو ته لیږدول سوي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اقلیمي بدلونونو په اړه د براک اوباما د ادارې د پروګرامونو ستر منتقد سکاټ پرویډ د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د مشرۍ لپاره وټاکي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع دا چې د پګواش نړیواله موسسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د یوې هڅې په توګه راتلونکې سې شنبه یو شمېر سیاسي مشران او پخواني جهادي مشران راټولوي. د دې موسسې مشر وایي
نو په واش پالي چې د اکثر افغانانو نظریې په دې توګه د پروفیسور پاولو بیا د طالبانو د رهبری شورا د غړي او هم په دوه سیاسي کمیسیون سره د نظریات شریکوي.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د ناټو د لازیاتو مرستو د جلبولو لپاره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وستو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د دارلمان ماڼۍ بیا رغونه مهمه بولي او وایي د ماڼۍ به ډېر ژر ترمیم او د یو لوی موزیم په توګه به وکارول سي.
امید است که در کوتاه‌ترین مدت پس این بنای تاریخی به حیث یک مرکز اساسی مهمان نوازی مهمانای عالی رتبه خارجی اما مخصوصا یک موزیم ملی ما در آینده عرض اندام کنند.
په همدې یو ساعت کې به اروپا ته د هغو افغان ځوانانو ستونزې هم واوري چې له کورنیو پرته ورغلي دي او د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه لرو، اورېدو ته راسره پاتې سئ. زموږ غلا اسد رادیو ری دوستانو د پګواش نړیوال مساوی چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د ترنګوالي په اړه راتلونکي اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې د دغه موسې مسؤل خلیل الله صافي نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي دي او په دې اړه د ځینو افغان مشرانو بحث ته هم اړتیا سته. د سولې علي شورا هم د داسې هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې د سولې په اړه د ځینو موجوده اختلافونو په ختمولو کې دا غونډه مهمه ثابت سي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د پګواش نړیواله موسسه چې ډیر کله د وسلوالو طالبانو او افغان څېړونکو ځینو چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه و، دا ځل یې د سولې په اړه خبرو اترو ته په کابل کې زمينه برابره کړي. په افغانستان کې د پګواش موسسې مسؤل خلیل الله صافي د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د روغې جوړې د هڅو په دوام راتلونکي سه شنبه پورس په کابل کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. نوموړی وایي چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیاسي او پخواني جهادي مشران دعوت کړي تر څو د سولې او اوربند څرنګوالي په اړه واحد نظر رامنځته شي.
پګواش کوم د پنځلس مادو مشتمل د سولې په اړه د هوکلي پر ابتدایي مواد تهیه کړی دي. په دوه کې طالبان سره دا شریک شوي دي، څو مشتره په دې خوا افغان دولت سره شریک شوي دي. نو پګواش غواړي چې د اکثره افغانانو نظریه په دې کې واخلي او غواړي چې دا د نورو سیاسي مشرانو سره شریک شي او د دوی واحد نظر واخلي او د وروسته پروفیسور پاولو بیا د طالبانو د رهبری شورا د غړي او هم په دوه کې د غوښتنې سیاسي کمیسیون سره دا نظریات شریکوي.
ښاغلی صافی ته مخې چې عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، انوار الحق، احادی غیرت بهیر، اسماعیل خان، کریم خلیلی د ملي امنیت ریاست پخوانی مشران او ګڼ شمیر نورې څیرې به په دې غونډه کې د طالبانو سره د دې موسسې د 19 ماده ایز پلان په څرنګوالي خبرونه ولري. هغه وایي چې په دې پلان کې د اوربند په یو شمیر سیمو کې د طالبانو پر حاکمیت د بهرنیو ځواکونو په څرنګه تدریجي وتلو، د اساسي قانون د تعدیل په نظام کې د ټولو خواوو په عادلانه ګډون، د بندیانو په تبادله د تور لیست څخه د طالبانو نومونه وتلو او ګڼو نورو موضوعاتو ته اشاره شوې چې لا بحث ته اړتیا لري. د پګواش نړیواله موسسه په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوې او په بیلابیلو هیوادونو کې د روغې جوړې د غیر رسمي خبرو زمينه برابره کړې. د موسسې د 2011 کال رئیس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د زمینو مساعدولو په دیاړه د کیلو خو او افغانانو نظرونه خستل په برخه کې هم په قطر، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې څو ناستي جوړی کړي. د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاردی هڅو ته په کتو هیله کوي چې د افغان سیاسي څیرو سره دا ناسته د سولې څرنګوالي په اړه د نظر اختلافونه لمنځه یوسي.
ان شاء الله امیدوار یو چې یعنی ځینې اختلافونه د نظر چې موجود وي هغه په دا پروسه کې شامل نشي.
ښاغلی قاسم یاروی چې د سولې علي شورا د ټولو هغو رسمي او غیر رسمي هڅو چې هدف یې په افغانستان کې د سولې راوستل وي هرکلی کوي. د پګواش نړیوالې موسسې مسؤلین وایي چې د روغې جوړې په اړه دا مهال د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په 80% مواردو د نظر اتفاق راغلی، خو دا لا کار ته اړتیا لري. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې د پروسې یو څارونکی یوسف همت وایي چې د سولې په اړه هر ډول هڅې د ستایلو وړ دي، خو وایي چې په څو ډلو د طالبانو ویش دا پروسه یو څه سخته کړې ده.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري کله وي خو له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه کیږي. بل خو د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون بیا پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د نړیوالو په ځانګړي ډول د ناټو د لازیات مرستو د جلبولو لپاره په ادارو کې ژور اصلاحات رامنځته کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په دولتي ادارو کې پراخ فساد او مدیریت ضعیف دی او چې په تیرو 15 کلونو کې له دغه هیواد سره ترسره شوي ست په سماتوګه نه دی پکښه لګول سوی. خو افغان حکومت بیا وایي چې لنړیوالو د شوی ژمنې پر اساس پیدارو کې اصلاحات راغلي او د غلړې دوام لري. په دې اړه عباد الله هرنځي رپورت لري.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره لنړیوالو سره پر خپل کړو ژمنو په بشپړ ډول عمل وکړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو کلونو کې د ملي والی حکومت د اصلاحاتو لپاره یوازې نمایشي کارونه کړي او څرنګه چې د افغان ملت او نړیوالو تموه د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې په برخه کې کار نه دی شوی. ښاغلی صالح وایي د موازي بنسټونو جوړول خپل فساد ته زمینه برابروي او د اصلاحاتو مخه نیسي.
خاص کر ناتو یا امریکانانو کړیو یا دنیاوالو کړیو هغه په مناسب ځای کې مصرف نشو. هغه څه چې لازم ده او د خلکو غوښتنه ده فساد تر اوسه پورې ورته شوی نه دی. ولی موږ امیدوارې چې د خپلو کارونو د شعار په ځای باندې عملي جامې خپلو د فساد پور کولو لپاره ورواغوندي او وکولی شي چې هم د نړیوالو ته اقناعت ورکړي، بلکې د افغانستان ولس هم په دې قانع شي. ښه خبره دا ده چې اصلاحاتو لپاره باید قانون تطبیق شي.
د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان په اړه بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د افغانستان په ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار شوی. په دغه ناسته کې د ناټو عمومي منشي یانس ټوټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستل نه یوازې د افغان حکومت لپاره، بلکې د هغو هیوادونو لپاره هم مهم دي چې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې له دغه هیواد سره مرستې کوي. له دې مخکې د اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د بروکسل په ناسته کې شاوخوا 70 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تر راتلونکو 4 کلونو پورې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو دغه مرستې پر یو شمېر غوښتنو مشروطې کړې دي. له فساد سره مبارزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات، د بشري حقونو خوندیتوب په انتخاباتي برخه کې هر اړخیز اصلاحات، د ښځو د حقونو خوندیتوب، ښه حکومتولي، د قانون حاکمیت او ځینې نورې هغه غوښتنې دي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د مرستو په بدل کې د پوره کېدو تمه لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم په دفاعي بنسټونو کې د فساد له موجودیت اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د افغانستان د دفاع وزارت په اکمالاتي سیستم کې فساد او غفلت د دې سبب شوی چې پوځي اډو کې افغان سرتیرو ته اوبه، غذا او جنگي تجهیزات ونه رسیږي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل بیا افغان حکومت د اصلاحاتو په راوستلو کې ناتوان بولي او په امنیتي بنسټونو کې د پراخ فساد له شتوالي اندېښنه ښیي.
نو ناتو په دې خبره ډېر ښه پوهېږي. هم لپاره د دې چې د خپلو خلکو ته مې یو نوی قناعت ورکړه چې دوی لوغونه پیسې البته ټولوي، د هغو پیسو باندې افغانستان ته حکومت پیسې را دمږه، خو په دې شرطونه دلته به اصلاحات راځي، دلته به نه فساد اداري ورکېږي، دلته به رشوت ورکېږي، دلته به پاره حل لیکال ته سپارل کېږي. دا خبرې بیخي فرمولټي دي او په رښتیا خبره چې سره وکړو د دې اصلاحاتو د دې حکومت کې ناممکنه ده.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت بیا وایي چې له افغان ملت او نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو لپاره یې د پام وړ اقدامات هم شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو پر اساس باندې په مختلفو برخو کې اصلاحات راوستلې او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په عدلي او قضایي سیستم کې په بشپړ ډول باندې اصلاحات پلي شوي. وزارتخانو ټول قراردادونه د ملي تدارکاتو د ادارې له لارې په شفاف او رڼه ډول باندې ترسره کیږي. د افغانستان په دفاع وزارت کې اصلاحات په بشپړ ډول باندې پلي شوي. د نورو ادارو د سمون او په هغو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره حکومت ژمن دی او دا لړۍ روانه ده.
د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات بل هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې د اصلاحاتو مخه نیولې. د اصلاحاتو او خی حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي ویلي چې د سیاسي فساد له مهارولو پرته په افغانستان کې اصلاحات ناممکن دي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي کچیرې افغان حکومت قانون پر ټولو یو ډول پلی کړي او د زورواکۍ مخه ونیسي، اصلاحاتو ته به لاره هواره شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او کچیر انټرنیټ لری نو کولی سي ازادي راډیو پر انټرنیټ هم اوري پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخي او لرغونو ودانۍ او بیارغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. شغل غنی نن د دارلمان په مړی کې د شاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې دا خبره کړې ده، وایي چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پام ونه غورځول شي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سخت دي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خواندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرني توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دایوی دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بودی زمونږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره خي. هغه تیر نسل چې واقعیان ویاړونه رامنځته کړي او ویاړونه پریخي، بلدا چې دا راتلونکي نګره ده. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړی برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د سلو تنو انجینرانو له ډلې نه 15 انجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن په مزار شریف کې روزه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیګ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهم بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي. دی وایي دا پروسه افغانستان شموله ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. موږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. موږ باید لرغوني آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې په خوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي، دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
له نسیم شفق څخه په مننه سره لنه کمرغه دوستانو د ځل په افغانستان کې مثبت خبرونه ډیر لرو. یو هم دا دی چې د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو اجازه ورکړي چې په سیمه کې ټول تړل سوي ښوونځي د بیرته پرانستل سي. په همدې حال کې د دې ولایت پوهنې ریاست چارواکي د دې اقدام ستاینه کړې او وایي چې په دغې ولسوالۍ کې به 15 نور ښوونځي هم پرانیزي. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ یو ناامنه سیمه ده چې تقریبا 90% برخه د دولت وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په رسمي ډول د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کړی دی. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ولسوال غوث‌الدین وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې مشران او د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دي چې ټول ښوونځي دې پرانیزي. د ولسوال په خبره که څه هم دې کار د سیمې خلک د ولسوالۍ مقام خوش کړی، خو بیا هم په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې پرتې دي چې باید حل شي. ولسوال وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې یو ابتدایي ښوونځی په یوه جومات کې شتون لري چې دا په هېڅ وجې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
دا یو کال مخته مثلا د طالبانو د مکتبونو ټول ښوونځي بند کړي دي. اوس هغه موږ ته دا اجازه ورکړي ټول ولسته د بکوا 400 کلی دي. اوس موږ 14 مکتب لرو. په دې 14 مکتب کې یو دانه معلم رسمي لرو، دا نور ټول دغه دي. نو موږ دغه خصوصي دغه کړي والي صاحب د ټول والي صاحب راتوري کې راته امضا کړي دي، د ولایتي شورا راته امضا کړي چې موږ دا ستون بلو چې زه د فروش کال د اول تا د یو څه په اول ما ته راکړي مکتبونه.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنې رئیس انجینر محمد صابر فاروقي د ښوونځیو څخه د وسلوالو طالبانو د ملاتړ څخه هرکلی کوي، خو دا مني چې په بکوا ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر ډېرې ستونزې لري. د پوهنې رئیس وایي چې هیله من دی دې اقدام سره په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې وضعیت ښه والی ومومي.
زه بېحده خوشحاله شوم چې په بکوا کې په 15 کال کې متاسفانه د معارف په اړخ کې ډېر انکشاف نه دی راغلی. فقط هغه یو محلي صنف ده او په مسجد کې درس وایي او موږ هم پر هغه اکتفا کوو. دا د معارف معیارونه قطعا نه پوره کی
وزکتن پر خوشاله نه پدې شکل. د فراه ولایت د پون رئیس همدا چن وای ک د بکوا ولسوالی مشان او خلک ورسره مرسته وکړي، نو دوی چمتو دي ترڅو هلته 15 نور شونځي پرانیزي او پدې توګه نور په بکوا کې د بوهنې وضعیت لدی ناورین څخه وباسي.
15 هم نوې مختص مکتبونه یې په بکوا کې فعال کیږي. ک بکویان نه دوی خلک وسوي هغه مشران سپینجری او نومو په بکوا کې دغه کوچنی پروګرامونه چې 15 ولس په محلي مکاتب دا کامیاب یعنی موږ بنور انکشاف بکوا ته ورکول چې بکوا کې کتن انکشاف نه دی راغلی متاسفانه.
د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې 0 موجود و چې اوس یې یوازې یو به پرانیستی او یو ښوونکی هم لري. اړوند کارپن وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو ژمنه د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کولی شي چې په راتلونکي کې بکوا په سوکاله او زرغونه سیمه بدله کړي.
ازادي په دې وروستیو کې په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو لخوا چې په کمو عمرونو کې اروپا ته راغلي دي د جرمونو پیښې زیاته سوي دي. په اروپا کې د بې سرپرسته کم عمر افغان کډوالو پر ستونزو اجمل ان دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه اورو.
اروپا په افغانستان کې د غنو کورنۍ او د دوی د ځوانانو لپاره د خوبونو او خیالونو یو جزیره ښکاری، خو هغه ځوانانو ته چې د مرګ او ژوند ترمنځ په سختو لارو بیلابیل اروپایي هیوادونو ته رسیدلي، اوس د خوبونو دا ټاپو تر هغه دلدل کم نه دی چې پکې د دوی د ډوبېدو او رکېدو خطر شته. د سویډن چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل 15 تنه افغان زلمکیانې پر یو بل کم عمر افغان هلک د جنسي تیری په تور نیولی. تر دې وونه مخکې په جرمني کې پولیسو ویل یو ځوان چې افغان دی پر یوې جرمنۍ نجلۍ جنسي تیری کړی وروسته یې وژلې. داسې ګڼې نورې جنایي او جرمي پیښې هم د اروپا او بیلابیلو هیوادونو پولیسو ثبت کړي چې پکې بې سرپرسته کم عمر افغان زلمکیان ښکیل دي. په یونان کې خوان رسنیو د دوی په اړه د فحاشي ریپورټونه خبره کړي. په اروپا کې میش کډوال ځوانان او یو شمیر افغان فعالان وایي په کم عمر کې داسې وی پرانستې ټولنې ته له سرپرست پرته د کم عمر ځوانانو واستول هم د دې ځوانانو لپاره، هم د دوی د کورنیو لپاره، او هم د دوی د کوربه هیوادونو د خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل شوی. برعلی یو اروپا میشتی افغان دی، دا وایي له ګڼو داسې کم عمر ځوانانو سره یې کتلی شي کورنۍ اروپا ته راستولي، خو بیرته ترې نه دی خبر شي د دوی دا ځوانان په کومو چارو بوخت
دي. له داسې یو ټولن راغلي چې هلته قیدونه، هلته بندیزونه، هلته نور شیان ډېر زیات وو. کله چې دوی دلته راځي دوی له ریښې داسې یو حالت سره مخ شوي دي چې کله فکر هم نه وکړي، خیال هم نه وکړي. اکثرو د خپلو مرستیالان چې دوی دولت ته تاکي له دوی سره یا د نورو سره زور زیاتی، یا مثلا په هغوی باندې جنسي تیری، یا بالاخره هغوی سره په نور چاقو باندې وهل یا وژل یا قتل کول داسې پیښي.
یو شپاړس کلن زلمکي چې اصلا د ننګرهار ولایت دی او یو کال کېږي چې جرمني ته رسېدلی، راته وویل د اروپا په اړه یې اورېدلی و خو نه پوهېده چې له دومره ډېرو ستونزو سره به پکې مخ شي. هغه په خپل شاوخوا کې د ده په شان د نورو ځوانانو په اړه راته وویل
هلکان واړه دي نو فکرونه خام دي، هغه هر کار کوي. دلته زیاتره هلکان چې خپل اداقل دومره مجبوره شي، زیاتره هلکان د خپل لاسونه غوسوي، یعنی ځان لاس غوسوي چې دا فکر بل طرف ته لاړ شي، اما نه کیږي. د ژوند ډیر سخت ورته
دی. افغان زلمکی چې د ده د عمر کموالي ته په پام نوم ناخلو، راته وویل چې په کم عمر کې له کورنۍ لرې کېدل او په یوې ناشنا ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کول د ده لپاره ستونزمن دي او له ډېر روحي فشار سره یې مخ کړی. د نوموړي په وینا د ده پر ځینو ملګرو روحي فشار دومره زیاتېږي چې دوی خپله په پاکي او چړو ځانونه ټپي کوي او یا نور ټپي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي ځان ټپي کول په ځوانانو کې یوه جدي رواني ستونزه ده چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. خان صفه چې دا یې اصلي نوم نه دی او ولس کلن ځوان دی، دا یو کال کېږي چې د کاپیسا له تګاب څخه بلجیم ته راغلی او دغلته په یو کم کې اوسېږي. نوموړي راته وویل له کوره په کم عمر کې لرې تګ او یواځېوالی خپله تر ټولو جدي ستونزه ده. دی وایي په تګاب کې د نامنیو له کبله اړ شو چې د اروپا مخه وکړي. ده ویل چې ګڼ ملګري په رواني ناروغۍ اخته دي او له همدې کبله یې ناسمو کارونو ته مخه کړي.
زندگی خپل ژوند په اړه باندې فکر نه لري، نو ځکه د دې مشکلات له امله دا خبرې هم جوړېږي، لکه جنګونه کوي، یو بل کار کوي، غیر قانوني کار کوي.
د ده په وینا په اروپا کې ازادي ده، که له یوې خوا نو راغلو ځوانانو ته د زده کړو شرایط شته، نو له بلې خوا د بدعملۍ لارې چارې هم په اسانۍ موندلی شي چې کم عمر ځوانان ډېر کله د زده کړو پر ځای بدعملۍ ته مخه کوي. په سویډن کې میشت افغان خون کې احمد ګل اندړ چې له همدې ځوانانو سره کار کوي، راته وویل په اصل کې اروپا ته په وروستیو کې راغلي کم عمر ځوانان ډېر یې له هغه ځایه د کومې جدي ستونزې نه، بلکې په هغه خیالي نړۍ پسې راغلي چې دوی ته خلکو په درواغ انځور کړي.
دا کارونه چې څوک کوي، دا خلک چې د عیشرت لپاره راغلي دي، عیش او عشرت خاطر راغلي دي، غواړي چې اروپا له دغه آرامه ژوند نه استفاده وکړي، خو برعکس دوی پوه شوي نه دي. دوی ځوانان دي هغه منفي جهتو ته ډېر زر منډه کوي، او مثبت اړخونه چې هغه تعلیم د تحصیل د آرامه ژوند ده هغو ته هېڅ توجه نه کوي.
جرمني ته له ننګرهاره کډوال شوي شپاړس کلن زلمکي راته وویل اوس فکر کوي چې د ده لپاره مناسبه نه وه چې په دې کم عمر کې په یوازې سر په داسې اوږده سفر وتلی وی. هغه نورو کورنیو ته هم سپارښتنه کوي چې خپل کم عمر ځوانان دي په داسې ستونزمن سفر نه استي.
په دې عمر کې یو ته یو وړوکی ماشوم راواله په دې عمر کې یو تی ولېګ، یا یو وړوکی ماشوم ته یو تزه په دې زینو باندې وخی، دا کولای شي وړوکی ماشوم کولای شي نه. نو په دې عمر کې یو ماشوم هیڅ شي نه کولای چې هغه ته ګټو کې، هغه ته یو کارو کې، هغه یعنی دا ماشوم چې خبره دی باندې پتنګ راغله کور کې کدا لیږي، ځکه چې بل ته ماشوم به هله کې کار نشي کولای.
هغه کورنۍ چې اروپا ته خپل کم عمر سوانان د دې لپاره استوي چې بیرته بل خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. احمد ګل اندړې پاړه وای دا چې کوم کم عمر سوانان سره مخ شوه ډېری آن لسان سره مرسته نشي کولای، نو دا خو بیخي ناممکنه ده چې ووایو دوی به له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته راغلي او اوس دغلته له ډېرو ستونزو سره مخ دي او همدارنګه په اروپا کې افغان فعالان په افغانستان کې له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان د په لوی لاس نه پردي کوي، بلکې له ځان سره دې په وطن کې وساتي او د خپلو مشرانو له سالمې روزنې څخه دې نه بې برخې کوي.
په اروپا کې مو د کم عمر افغان کډوالو ستونزې واورېدې. دوی به جو دیرش دقیقې سوی فرشته جلازی په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي حکومت باید د نړیوالو او په ځانګړي ډول د ناټو تړون د لا زیاتو مرستو د ترلاسه کولو لپاره په ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خپله غونډه تازه پای ته رسولې ده. د پګواش په نوم نړیواله موسسه به راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه غونډه وکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي نن د جرمني په همبورګ ښار کې خپله کلنۍ غونډه پیلوي چې زیات تمرکز به یې په سوریه کې پر روان بحران او د اوکراین پر امنیت وي. د سوریې او روسیې مشرانو په حلب کې د اوربند لپاره د رژیم د مخالفو وسلوالو او غربي دولتونو غوښتنه رد کړه او د دې ښار د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر دوام یې ټینګار وکړ. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن پر ایران، سعودي عربستان او د منځني ختیځ پر یو شمېر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په نیابتي جګړه کې ښکیل دي.
او سم اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان خبرو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي له خصوصي سکتور سره د عامه خصوصي مشارکت ادارې لاري غواړي په هیواد کې د پانګونی سوداګري او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ګډ کار وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته ویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی د عامه خصوصي مشارکت ادارې د پروګرامونو په برخه کې د تخنیکی او تخصصي همکاریو د جلبولو په هدف تیر ورځ د نړیوال بانک او آی اف سی یا د مالی همکاریو نړیوال ادارې له مشرانو سره هم وکتل.
هدف دا ده چې مونږ د خصوصي سکتور سره له نږدې څخه کار وکړو په بیلابیلو برخو کې چې پانګونه کیږي د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږو. د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور مشترکاً په یو برخه کې پانګونه وکړي، پروژې او ملي برنامه تطبیق کړي.
شغلی عبدالرحیم زیاتوی د پانګونې او سوداګری په برخه کې د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ ګډ کار به په کم وخت کې په ښه کیفیت د پروژو عملي کولو او کارموندنې ته زمینه برابر کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوای چې نن د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونی په مرسته په کندهار کې یو غونډه جوړیږي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه غونډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د کمرنګ کېدو د عواملو د څېړلو په هدف جوړیږي. شغلی الکوزی وایي چې د پاکستان سره ترنګلي اقتصادي اړیکې د دې لامل کېږي چې په دواړو هیوادونو کې سوداګر زیانمن سي. نوموړی وایي په تیرو کلونو کیل پاکستان سره د سوداګری سطح 2.5 میلیارډ ډالر تر رسیدو خو اوس مهال 1.5 میلیارډ ډالر تر کم شوی ده. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دی: یو بوجي پاکستاني اوړه په 2200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته به پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2300 افغاني او یو 25 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل هم په ورته به پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو مخینن افغانی د دینو بهرنوی اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ پټه افغانی شپږ پټه، یو یورو یو افغانی څلويشت پټه، یو انګلیسي پاوند دراتي افغانی شپږ پټه، زر ایرانی تومان ولس افغانی او زر پاکستانی کلداري 542 افغانی.
او یو وروستی مطلب مونده دی چې د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي وایي د چهارشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا له چترال څخه پلازمین اسلام آباد تلونکي الوتکه د خیبر پښتونخوا صوبید ابټ آباد په یو غرنۍ سیمه کې نسکوره سوې ده چې لږ تر لږه 28 کسان ټول پکښې مړه سوي دي. د دې پیښې تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د هوایي شرکت د ادارې پی آی چارواکي وایي چې دغه شرکت د یو الوتکې د رالوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. د پی آی شرکت د چارواکو په خبره د غالو تکه د چهارشنبې پر ورځ تر غرمې وروسته د خیبر پختونخوا له لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د دغې صوبې د بټ آباد د حویلیه په غرنۍ سیمه کې رالوېدلې ده. د یاد شرکت د چارواکو په وینا دغه ای ټی آر 24 ډوله الوتکه له چترال نه د خیبر پختونخوا په وخت 3:30 بجې روانه شوې وه او ټاکل شوې وه چې 4:30 بجې اسلام آباد ته ورسیږي، خو اسلام آباد ته سیرمای بټ آباد سیمه کې راډار له درکه شوه چې بیا وروستی د لوېدو پخلی وشو. د پاکستان د هوایي شرکت د ادارې یو چارواکي عرفان الهي رسنیو سره په خبرو کې د الوتکې د لوېدو د پخلي تر څنګ وویل چې په دغه الوتکه کې 2 مسافر او د عملي 15 تنه سپارول چې ټول مړه شوي دي. نوموړی وایي چې مرستندوی ټیمونه د پیښې ځای ته رسېدلي او مړی د پیښې له ځایه تر راایستلو وروسته د بټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته وړي دي. د پیخ له ځای راویستلې مړي مو د بټ آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ته وړي او په سیمه کې مو مرستندویه او همداراز د الوتکې د تور باکس د موندلو عملیات پیل کړي، څو د الوتکې د لوېدو د دقیقې علت په اړه ترې معلومات او شواهد ترلاسه کړو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې هم ویلي چې د پیښې ځای ته یې مرستندویه ټیمونه ورلیږلي او د مړو په راایستلو یې لاس پورې کړی دی. د دغې الوتکې د لوېدو د پیښې په وژل شوو کسانو کې 1 سړي، 9 ښځې او 2 ماشومان شامل دي چې په دغو کې 3 بهرني سیلانیان هم دي. سربیره پر دې په وژل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی پاپ سندرغاړی او اوسنی نعت ویونکی جنید جمشید، دغه میرمن او همداشان د چترال یو جګپړی دولتي چارواکي ډیپټي کمشنر اسامه وړایچ هم شامل دي. د رسنیو د راپورونو له مخې جنید جمشید 3 وړاندې تبلیغ لپاره له یو تبلیغي جماعت سره یو ځای چترال ته تللی و. د پیښې ځینې شاهدانو رسنیو ته ویل چې الوتکې د لوېدو پر مهال له غره سره له ټکرېدو سره سم اور واخیست او تور لوګي ترې پورته شوه. د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي وایي چې د هیواد د پیژند پاڼې یا شناختي کارډونو د قومي ادارې نادرات د چارواکو یوه ډله د بټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته ورغلې، څو د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو بایومیټریک پیژندګلوي وکړي او مړی کورنیو ته وسپاري. له بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ مشر او ګڼو نورو سیاستوالو د الوتکې د رالوېدو په پیښه خواشیني څرګنده کړې او د وژل شوو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. په پاکستان کې د الوتکو د نسکورېدو لومړی پیښنده، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې الوتکې نسکورې شوي چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پاکستان د هوایي شرکت چارواکو لا تر دې دمه له چترال څخه اسلام آباد ته تلونکې الوتکې د لوېدو د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره چې د پیښې تحقیقات یې پیل کړي دي.
خبر یاست؟ د نړۍ د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. د دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزې انرژۍ په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساینس مجلې د راپور له مخې دا برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع مځکه کې جوړ شوی 648 میګاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په 8 میاشتو کې په 2.2 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 550 میګاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیګاواټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی و، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 100 گیګاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله را سره وی. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپد ولس پژنوي او د اف ام پر 3.5 چپه خبرونه لري. اوس هم د دې خبرونه ورستي برخه تر سیجو سپورت او کور کلی دوه ونیس پروګرامونه دی. پرلپسې به واوري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي
د لوب له میدان دغه ځنګړې خبرونه زما سبون کاکړ په کوربتو باوري په دغه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه په افغانستان کې د ورزش د غوره جایزې د پروسې په اړه مرکه
په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېده.
د پروګرام په یو برخه کې د سکوهنی د ملي ټیم د یو لوبغاړي خاوري چې په خپل چپ لاس څنګه خپل سیالان له میدان بهر کوي.
په چپ لاس باندې عریف باندې کنټرول او په خیل لاس باندې نکاوټ کوم. د غزما چپ لاس ډیر خواندوري دي او ډیر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډیر مزیدار د سې وچتوم که زما عریف نه پوي په کوم لاس باندې دا ما پوسوکوي.
او په پای کې د اولمپیک کمیټې د انتخابات په تړاو د یو شمیر لوبغاړو نظر ناوړی
پکار دی چې داسې یو کس راشي چې د زمونږ فوټبال ان شاء الله په ټول جان کې ترقی وکړي.
موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله داسې یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ داسې یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهار ګل عامر زیز خواوري.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تمریناتي لوبو او ځینو سیالیو په هدف متحده عرب امارات ته تللی. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له ټیم سره یو څلور ورځنی سیالي وکړي او د متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي ټیم سره به هم درې شل ورځې سیالي ترسره کړي. خغلی فضلی ویل چې دغه سیالي د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب په هدف ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالي به د ډسمبر د 15 نیټې څخه د دغې میاشتې تر 24 پورې دوام وکړي. د تهران په تدارکاتي سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو لوبډلو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالیو کې به د نړۍ 160 هیوادونه ګډون وکړي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تمریناتي کمپ څخه یې هدف امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلي روفی ویل چې دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ به 10 ورځې مخکې له سیالیو څخه پیل شي. او د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ورزشي برخي فعالانو ته د جایزې د ورکې یو پروګرام جوړ کړی دی. د دغه فدراسیون غړي شعیب دوست ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروسه کې به خلک ورزشي خبريالانو هغه ادارو ته چې د ورزش په برخه کې کار کړی وي او په افغانستان کې د ورزش تمویل کوونکو ادارو ته په انلاین توګه رای ورکړي. خغلی دوستو ویل چې په دغه پروسه کې 130 تنو د ورزش وټلو سیرو هم برخه اخیسته ده. دغه فدراسیون د معلوماتو لمخې دا پروسه د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوه او له 10 ورځو وروسته به د غوره سیرو په ټاکلو سره پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
محترم اوردونکو، د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د سپورت د غوړ جایزو پروګرام پیل کړی دی. دغه فدراسیون رئیس سایر ځلان ازادي ریډیو ویل چې په دغه پروسه کې خلکو په انلاین ډول برخه اخیستي او غوړ خبريالانو سپورتي ادارو او د سپورت تمویل کوونکو ته رای ورکوي. په همدې اړه مې له ښاغلي ځلان سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د سپورت د غوړ جایزو لپاره د ټاکونکو په اړه ترې پوښتلي. ښاغلي ځلان ویل
د افغانستان د ورزش غوړ جایزو لړۍ د پروګرام هغه لومړی برخه 2 میاشتې وړاندې شروع شوې وه چې موږ د نوملیکنې لپاره خلکو ته درخواست وکړ او هغه کسان چې هغوی د ورزش په برخه کې یا د خبریالۍ په برخه کې او یا هم مستقیم د ورزشي لاسته راوړنو یا د ورزشي ادارو لاسته راوړنو برخه کې په تېر یو کال کې ښه فعالیت کړی و او محسوس فعالیت و، هغوی په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او د دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېده چې له هغه نه وروسته د بررسۍ ورزونې یو ټیم په دې باندې کار وکړ او د یو څه کمو تخنیکی مشکلاتو پرته چې یو څو نمونه د تخنیکی مشکلاتو له کبله پاتې شوي دي، نور ټول نمونه هماغه شان چې هغوی کومو کټګوریو ته ځان کاندید کړی وو په لیست کې راغلي دي او اوس عام خلک د 10 ورځو لپاره د دسمبر د لومړۍ نه تر لسمې پورې هغوی ته رایه ورکوي.
ځلان صاحب، داسې اوازې وي چې دغه سایټ حق سوی وو، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
زه د بعضی وخت په دغه ټکنالوژي کې تخنیکی مشکلات راځي، مونږ دقیق نه شو ویلای چې حق شوه او یا هم په دې خطر باندې چې دغه درایو په پروسه کې ګډونوال ډیر زیات شوی وو، شاید مونږ د یو محدود وخت لپاره د ډیر لږ وخت لپاره سسپینډ شوه او او بل دې نه چې په نتایجو او پایلو کې کوم تغیر راشي، ډیر ژر زموږ تخنیکی ټیم په دې باندې ګټه وځوانه ده چې سایت په خپل لاس کې واخلي او بیرته د عامو خلکو په مخ باندې پرانیزي.
غواړم د ورسی سوال په لړ کې پوښتنه جناب زران صاحب، دا جایزې په کوم مراسمو کې او د کوم نړیوال سازمان لخوا دغه ګټونکوونکو ته ورکول کیږي؟
د افغانستان د ورزش غوره جایزې د افغانستان د ورزشي خبریالانو په نوښت باندې ورکول کیږي چې د ورزشي خبریالانو نړیوال فدراسیون د هر اړخیز حمایت او رسمیت برخمن دي، یعنی هغه په د یو رسمي جایزې په توګه باندې پیژني. او دا په کابل کې د یو شاندار او خپل مراسم په ترڅ کې ان شاء الله د دسمبر په 22 باندې ورکول کیږي.
زلال صاحب کور مدان ژوند دی اوسه
مننه.
دا پروگرام په دې برخه کې د سګوهنی د ملي ټیم لوبغاړي زمری محمدی خاوري چې په خپل سپورتي ژوند کې لڅه ډول خوړو تر خو سره مخ شوی.
ګلاس کله کې زه خپل په ټیم ملي باندې قرمانه ما زه یا ورکه ډیره جالب لرم چې زه د چپ لاس نه چاته مخ خپل چپ لاس په چپ لاس باندې عارف باندې کنټرول او په خیلز باندې نکاوټ کوم. د غزما چپ لاس ډیر خواندور دي او ډیر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډیر مزیدار د سې وچتوم که زما عارف نه پوي په کوم لاس باندې دا ما پوسوکوي. کله چې چپ لاس ورته اشاره کوم مغه خیال کوي چې دا چپ لاس باندې وي په خیلز باندې هم نکاټوم. جالب خاطره دا وکړه که زه 15 تم کال باندې کله ما مسابقه وکړو دغه مسابقه د سې جالب وکړه زما وزن 15 اتیا کیلو وو او عارف مې یو سل 15 درش کیلو وو. کله که ما وزن دا ما برابر اول زه لاړم اول ما ته بو دوی ورکړ بمبه وکړ بو وای بو ډیره وشکه وبو می وچکله. کله کې یو نیو کیلو زما وزن وشو بیا زه لاړم آزاد وزن ته آزاد وزن داخل شوم. کله کې ما وزن کشي خلاص شو بیا سبا د پاره مسابقه د پاره زه سلورات یا کیلو ما او عارف یو سل 15 درش کیلو وو. بیا کله دا چپ لاس مې ورته اشاره کول دا ډیره مخکې راتل زما ډیره اوچته بیا په خلاص باندې هغه خلاص گزارول په خلاص باندې زه بیا دوکین کول مې په خلاص باندې په خلاص مې واله بیا پز مات شو او نو کارپ سو ډیره مزیدار فایټ وغه فایټ.
تاسو د لوبل میدانه سپورتي خبرونه له آزادی رادیو څخه اوري. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي د افغانستان د اولمپیک لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار یو شمیر لوبغاړو نظر نه اوري.
زمنم اسماعیل ده دا مونږه د حکومت نه د زمونږه د توقع ده د تمه ده چې داس یو کس تل تر راشي چې دا غد اشایسته سالاری په دغه باندې راشي. داس نه چې د هغه سره واسطه لري یا دغه لري دل تر راشي د بل ځای نه راشي هغه د کسب بل شوی کار بل شوی عدالت او ټاکل شي. دا زمونږ د منل وړ نه ده. پکار دا دی چې داس یو کس راشي ان شاء الله په ټول جان کې ترقی وکي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زمانم نجیب الله دی او دا اوس وخت کې چې کوم انتخابات کیږي دلته باید یو وړ سړی راشي یو دانسته یو پوهه سړی راشي تر څو دا ټیمونه دا زمونږ فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی دې ته خدمت وکړي او د مخ په وړاندې لاړ شي. نو بس دغه توقع ده زمونږ د دولت او د ټولو هغه لړپورو چارواکو نه چې په دې راس کې دي. نو زمانم د عزیز الرحمن صافی او دا کوم انتخابات چې موږ دا غواړو چې مطلب داسي یو شخص راشي چې هغه پخپل پو یو او د کرانا نو قدر او مطلب پخپل یو مطلب یو کلاړی وی مطلب پو یو چې ان شاء الله دا کوم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده ان شاء الله مخې ته لاړ شي. نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله داسي یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دي چې دا مطلب مخ په وړاندې لاړ شي او هغه سره کوشش وکړي هغه خپل پوهه دانسته وینو سو کلاړي او یو ټیم به مخې ته لاړ شي چې اوسړې پوهه وینو په خامخا دغه کوم سیستم چې دی هغه مخ وړاندې ځي شاته نځي. نو موږ الله نه ته تمل لرو چې الله دې وکړي چې داسې اوسړې راشي چې هغه خپل پوهه دانسته وي.
محترم اوردونکو د لوبل میدان سپورتي خبرونه هم دومره و تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرېږم. د خدای په امان.
کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنه دوستانو سلامونه می اومنی.
خزر تیر په مشکلات باندې غته چو به تر باندې په ساتل کې جګه اخواته می ویور موږ کوربه خته اچي
دی وی میرمنې خبرې مو اوریدې چې په خپل سیمه کې د کثافاتو لډیروالی شکایت کاوه. قدر من اوریدونکو د کابل په بیلا بیلو برخو کې د کثافاتو ډیرن دومره ډیر شوی دي چې سړی په لیدلو حیران شي. موږ په کابل کې شوشید کارتیناو او ارزان قیمت ته ورغلو. په کوڅو او ان د سړک پر غاړه دومره کثافات پراته و چې ته به وایې په کلونو کلونو چانه دي ټول کړي. بد بوی، بدرنګه کوڅې، اراخوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نوشابې قوطي، هغه څه و چې موږ هلته تم کېدلو ته نه پرېښودلو. په همداسې حالت کې بیا نارینه او ماشومان هم له کورونو څخه بیرون د دیوال په خوا کې لاسترزنی پیتاوي ته ناست و او سترګې یې په هغو اوسپنو کې خښې کړې وې چې د مینې زیړ لمر راکولی. لسړو وهلو چیرو ښکارېدل چې دوی هم د کور په مخ کې کثافات پوزیتره وستي خو ځانونه ناچاري ورته ښکارېدل. نګدی ورزو د یوې کورنۍ لغړو سره د کور په خوا کې د کثافات پاکل غږیږو.
نوم یې تلامت اصله کې د لغمانی
دغه د کور مخې ته هم ډېر زیات کثافات پراته دي، پلاستیکونه دي، دغه څوک اچي
دا دغه شاوخوا د کور والا مثلا دا کور والا د موږ څنګه د موږ ګاونډیا سره نږدې او دا خواته هغه بل کوڅې نه راوړي دغه ته اچي
او ویالې هم بنده کړې ده.
ویالې هم بنده ده
همدا اوس زه به په دې کې ولاړ یو دغه خزالې چې پراتې دي تا په نظر دا به څومره وي؟
ډېر دي والا ډېر ده.
یو موټر خو دي؟
یو موټر به یو دا نو سره جوړی کنه دې سر باندې ما چي
ته خپل بیا دې مشر په صفات نه دی ورته ویلې زلته خزالې ما چوي
ویلې مې ټول ته ویلې چې دا خزالې ما چوي دا پلاستیکونه دی ولې کې ما چوي دا باندې کې ته مونږ باندې وړي دې مونږ دا ویلې ټیټه ده دا ویلې مونږ باندې جګه ده
دا کثافات کم دي هر چرته خواره واره ول ویګه دا څومره مشکلات پیدا کوي
دا ډېر مشکلات پیدا کوي انسان ته تکلیف پیخيږي
او دا مېرمن چې اوس راغله دا دې څه کوي
دا مې کړه دا
نوم دې راته وای
علیما
کله چې ته کور پکې یا ویلې جوړکې خزلې چیرته چې
خزلې ډېر په مشکلات باندې غته چو
چیرته چې
نه غته کلام خته
دا
دغه جې چې ده هلته یو سړی د راغې و دا جګه د کثافات ما چیرته واچوم دا ټول خالي غاچی زه ما چوم دلته به تر باندې په ساتل کې جګه اخواته مې ویور
ما مې چول او کړه ته د کور مخ ته چول
نه نه کور مخ ته نه اخواته مې چول دګي د غره غاجی اته مې واچو د څه په مشکلات باندې من غاسنور
ام دا اوس د تاسو د کور مخ ته خزالې پرتې دي کنه تاسو مره په تکلیف یې ترڅو
ډیر په تکلیف واسو او رونه لرو مې اله نه لرو چې منګه وبو واسو
د غزالې پیپان پلاستیکونه نورې خزالې د کوم کورو دي تلته راوړي
نا نور کورونه راوړي دا کوسواله راوړي
نو ولي راوړي تاسو د کور مخ کې اچي
څه وای مونږه مونږه خمسه است مونږه خپل ځای نه لرو چې مونږه زوراور ناست چې مونږ وایست دغه ته د شهر ماچوي مونږه کور مخ ته اچي
او اشاره ولي کسان بيدان پکی
د کور والا چې ورته وای چې د جګه جګې کنه مونږ خو شه واسن لرو چې ورته وای
څومره وخت کې ځخه ځل ته پرتی دي
وخت رئیسه کال شنو
یو کال سسین
دا جاونه ټول خرګد ته واده هغه جاونه واګه د کسابات ټول پاک ستراکه ابي واچول خلک نما دا یو کار تاسو نه میخوګیږي د کسابات د غشار لاسه
دا مېرمې دي چې کیږي
دا مې خورزه ده
نن درته وای
ما سما
ته خپل چې مثلا دا ویلې جوړو کې کوټه جوړو کې کنه پلاستیک هم پکې نو
شه
دا چیرته چې
دا غلطه دی باندې اچوم کنه د ویګن کې اچوم بیا دی باندې اخواته ډیران دا غلطه خطا کوم چیرته وې سمنور
بیرته کوټه دی بیان راځي
نه خو کوټه ما
شمال نه راوړي
ولی نه راوړو خپل ګورن دغه سیا پلاستیکونه چې باچ ټول هم دغه ویلې ترې شي تا ټولو بیرته استاچو څنګه چالو کوم
ته پلاستیک باسي کوڅه کې اچي
ها دی باندې استاچو
شمالي بیرته ویلې
کرا بیرته ویلې کرا تر په ماشومان ټولو مې خپل بیرته ټولو ما غو بس کاری مردګي ګندګي ده کنه څنګه چالو کوم
نو بل دې چې کې نه چي بیرته دی ویلې تر انسی
خو چې او چرته بل چرته وسه هغه تر باندې ښه کې چو دل تما چا بل تر باندې ښه کې ما چا
دا شوروالي څه صفات دانه یې خېدی کنه دا غټي غټي
دې موږ کور مخ ته یې خو یې خې نه دي
نه دي
نه دا
سر باندې خې هغه سوبره دې مخ هغه وړه ده
چې باد باران شي ډکه شي دا بیا له ډکه شي او نن موږ پلو راځي
ای ویلې تر راځي
ای ویلې تر راځي دا غته د منګه ساده هغه سالو بونه ډکه شو ورکه زوی مې دغه په کې خطه ک ته د سر بره خټه کې خاخو
او بره د کثافات له لاسه
بیا له ډکه شي کنه له پلاستیکو له ګنه
دا بل چې پاک نشي او بدب شي کنه دی خو را ووري باران ډیر شو اته وبو نو ته لخواته ټول د مقابله ته راغله.
کاکا مسله کته خپل ام یو کراچی ولری د کثافات کواس دجن انتقال کې د کور لمخې نه دی ولې دا کار نه کوي.
دی بیا نه وېسته دی بغا کې چې وڅې لیدره بیا له ما غېسته د سړک په سر اچو بیا د شپږ میاشتې بعد درې میاشتې بعد دوه میاشتې بعد راځي سروالې د موټر کې اچي وړي.
ترې ته له دولت نه څغواړي د کثافات ټول کوي تاسو د کور لمخې نه یعنی بیرته اویلې ترانځي او خلکو څغواړي.
کثافات دانی کې موږ ته
خو کثافات دانی موږ ته دغل تکی دي موږ هم انسانانه سفر خبره باندې پیوګه مګه کې اچو شروالي په بیا موټر کې واچي بل چرته ویلا شيسته واچي صفای خرچا ته خد نور مساله خبره واله ته یو پلاستیک واچي چې زز ویغه کې خطا کې پکې خطا کوي او چې بیا نی ما مجبور موږ خپل غړ غړ خزي عمل ته ساتلو نه یخه دي جارو کده کور دي اویلی واچو وګ کې د غلطه ډیران د تم واچو زم واچو خلاص سو کې قصه کې نه دی او کور خونه د مساله خبره ټول کور نم دلته ډیر دي کنه
له ششې څخه کارتینه او ترغلو دلته هم کثافات دومره ډیر دي چې ویلې بندې کړي او دی ویلو نه پاکوبه په سړک او کوڅو کې روان دي. احمد ګل دی هم دی ویلې پر غړ ناستې او دی بعد بوی له وجې پوزه خپل څادر پټه کړې ده.
زه چې وینم تاسو دغه ویالې سره ناستې ویاله بند ده دلته پلاستیکونه هم پراته دي ډېر بد بوی هم لګېږي ته خپل څومره پازابې
یاره پازاب خو یو همدغه نه خلک مریضیږي ماشومان مریضیږي داسې څوک نشته چې بس دا صفا کې مونږ خو سبعی زو وخته ماسختن راځو نو بس دغه سي حالات ده ګندګي ده زیاته ده
نو دا څوک چی دلته
دا بس دا کورو ولا روړي کله دا شمالي روړي ګرد غبار ده
مرض تاسو کور خو هم دلته ده کنه
او زمون کور هم دلته داخل کې ده نه نه موږ بیرون اچو هلته وړو چې یو وار دغه کثافات دغه ته راټول شو سړک بند شو خو یې د مطلب دا ده چې موږ لاس په لاس شو خپله نو صفایي زموږ خپل ده
مګر دا کار نه کوي
بس نه کوي څوک
پارزان قیمت کې بیا لوی بل جدي ستونزې سره مخ شو چې هغه هم په لارو او کوڅو کې کثافات رامنځته کړي وه. په یوه خوا کې تقریبا یو موټر کثافات پراته دي په بله خوا کې بیا یوه کراچۍ ولاړه ده پخې وریجې خرڅوي ماشومان او نوي ځوانان اخلي همدلته د کثافاتو په خوا کې خوري.
نوم جمشید ده
دلته کثافات پراته دي کنه او د تاسو په لاس کې یو قاب ده همدلته وریجې خوري دغه بدبوی دي نه پازابي
ولا نه پازابي
دا وریجې دل کومه کړي
دا کراچۍ ونه نوم یو غشته
د کثافات له څنګه
او
له کراچۍ د وریجې واخستي
او
همدلته خوري
او
څنګه لري ته کیږي چې تل دومره ګندګي
سو کوم مجبوری ده نو حکومت نه هغه
په خپل د کثافاتو د ډیری په سر بیا مشمون کاغذونه او سپنی ټولوي دلته هم له ولس کلن هلک سر غیدل یو دی وای
لراغه
دلته د کثافاتو کې څه کې
کاغذونه ټولو
د کثافاتو کې ټولې لاس نه کړيږي
کړيږي
څوک دی رالیږي کاغذ پسې
خپل راځم کاغذونه ټولو بیا خرڅو
کول دي زوینه مام دا اوس غوړ غوړ دي د پچې دي سوي دي
دا کاغذونه باندې
آرام راز دلته راځي
او
کور دې خبر ده در باندې دلته راځي
او
نه درته وایي کثافات کې مګر
ته پلار مې دلته ټولي رور مې ټولي ما ټول رونه ټولي
راځو د چاپیریال ساتنې په برخه کې دولتي مسول کسانو ته د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق وایي چې تل د نورو ادارو د کمکارۍ لوجه د چاپیریال ساتنې اداره ملامتوي دا چې چاته ګوتنیسی خغلی مدقق ته بغوښ شو
ډېر خوشنۍ سره د نورو مسؤولو اداراتو د کمکارۍ انتقاد د چاپیریال ساتنې په ملي ادارې باندې وریدي د کابل ښاروالي کابل په ښار کې او د ولایتو ښاروالیان د ښار په ساته د ټولو ښارو په ساته باندې د جامدو زبالو مدیریت د مستقیما دنده ده خصوصا د تنظیف د ریاست عضوي زبالي اکثرا په طبیعت کې په عمان وخت کې خود په خود لمنځه ځي لکه د میوه پوټکی لکه د سبزی پوټکی یا کوم شان سي اضافه پاتکیږي ولې د سر په خوا کې غیر عضوي کوم شان سي دي هغه لکه پلاستیکونه دي لکه د جوسو قوتي دي خصوصا هغه المونیمي شان په مجموع کې شیشه ای بوتلونه دي دا غشان دي چې اکثره په طبیعت کې خصوصا پلاستیک په سلهاو کلو وخت وړي سي دا په طبيعي شکل باندې تجزیه سي ولې د انسانانو عمر غمر نه ده په مختلف شکل باندې دا منستر دي ولې دا د انبار په شکل باندې پاتکیږي د کابل په خار په مختلفو کوڅو کې د دو زیاته تجمع بایست مشکلاتو ګرځي اول خپل دغه محل کې سي د زبالي ټوليږي دا یو بستر دي مختلف میکروبو د نشو د نمو لپاره جوړي د کابل د خاروالی مسولیت خصوصا د تنظیف د ریاست په دې ځای کې کار وکي په ډیره خوشنۍ سره یغه ته ډیره پاملرنه نه کیږي او دغه په نتیجه کې د سیسموک خار بڼه په دې شکل باندې وخته د سیسموک تاسو ګورو امیش د چاپیریال ساتنې ملي اداره د نورو اداراتو د کمکاري قرباني ده
دا چې د کابل خاروالی په جواب کې څوي موږ د کابل خروالې د تنظیف د ریاست رئیس ډیپلوم انجینر عبدالتواب احمدی سره موضوع شریکه کړی ده.
خزان برگزیدي مسائل خانه او میګاپا کثافات تولیدش بیشتر نسبت به هر فصل سال میباشد.
اوس منه دی لونو څخه پانی تویږي ځکه هم کثافات او بیکار شین هر ځای پراته وي. لبلی خو ځینی کسان شاری فرهنګ هم په پام کې نه نیسي او له کور څخه خاوري او کثافات راوباسي د کور مخ کې ویلي ټولي هم د خلکو بندي کړی. بیا چې باران شي چټلی اوبه په سړکونو روان وي. له یو پلوه زموږ کارکوونکي کم دي، له بلې خوا خلک د ښار په پاک ساتلو کې مرسته نه کوي.
درنو دوستانو، که موږ ټول د کور او چاپیریال په پاک ساتلو کې کوښښ وکړو، د کور کثافات تر خپل ټاکلي ځای ورسوو او ښاروالۍ هم په خپل وخت یوسي، نو ښار به په دې بڼه نه اوړي لکه اوس چې اوښتی. د پاک او ښکلي افغانستان په هیله د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.